السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځنګړې شوې ده د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی ووري خبرونه سیمایز سرچینې په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي د وژل کېدو خبر ورکوي د سرچینو په وینا د چینایي وګړي چې د تخار او بدخشان ولایتونو په قانونو کې کار کاوه د خواجه بهاودین ولسوالۍ په کټ کجار سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د سپرلۍ پر موټرې ډزې وشوې ویل کېږي بریدګرو له دې کس څخه چې په اړه یې ډېر جزیات نشته یو څه پیسې هم وړې دي ازادۍ راډیو هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د تخار د سیمایزو چارواکو نظر واخلي خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له دې وروسته به د افغانستان لپاره د یووالي د کمیټې په نوم په بهر کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي د خیریه ټولنې بیګا پر خپل فیسبوک باندې د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دفترونه به له دې وروسته په افغانستان کې تړلي وي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2024 کال په مارچ میاشت کې په دې هیواد کې د قران کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو د فرمان په اساس په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ کته هم د کمیټې ټینګار کړی چې یو بې پرې او نه دولتي اداره ده خو بیا هم په افغانستان کې فعالیت ځنډول شوی دی د سویډن کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت کوو او شاوخوا 2000 کارکونکي درلودل د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د دونی ولشوي امریکایانو د خوشي کېدو هرکلی کړی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې امریکا سره د بندیانو د تبادلې پترڅ کې په امریکا کې د افغان بندي خان محمد په بدل کې دوه امریکایان خوشی شول امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خوشی شوی امریکایان راین کوربټ او ویلیام مکنټی نومیږي او د خوشی کېدو لپاره د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو له حکومت سره له شاوخوا دو کلونو راهیسې خبرې کولې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند براین هیوز په یو بیان کې وویل د ترامپ اداره له طالبانو هغو میلیاردونو ډالرو مرستې ته په پام سره چې دوی په دې وروستیو کلونو کې ترلاسه کړي دي غواړي چې ټول نیول شوي امریکایان خوشی کړي د پخواني ولسمشر ادارې هڅه کوله د بندیانو په تبادله کې په افغانستان کې دوه نور نیول شوي امریکایان جورج کلیزمن او محمود حبیبي هم خوشی کړي ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې که ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي نه پر روسیه به اضافي بندیزونه ولګوي کغلی ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې د څرګندونې وکړي هغه د چین پر ولسمشر شی جین پینګ هم غږ وکړ چې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي ترامپ یادونه وکړه چې غواړي په نږدې راتلونکو کې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل خغلی ترامپ هم درز وویل چې د ټیم اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه هم غور کوي د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ترامپ پر مخکینی ادارې له اوکراین سره د مرستو د کچې له کبله کلک انتقادونه کول او د ترکیه په یو هوټل کې د اورپیخې له کبله د مړو شمیر شپږاویا تنو ته رسیدلی دی د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا تېره شپه ناوخته وویل چې د ګراند کارټل په نوم هوټل د اور د لګېدو په پیښه کې د 250 کسانو مړي تر اوسه پیژندل شوي دي د هغه په وینا د پیښې پر مهال 238 تنه مسافر په هوټل کې وو ګراند کارټل د ترکیې د شمال لویدیځ بولو ولایت د کارتالیکایا سیمې د سکي په مهمه تفریحي ساحه کې دی د ترکیې د روغتیا وزارت ویلي دي چې د یو 50 ټپیانو لډلې د الکتر لګې یو تن وضعیت نازک دی او ولستنه نور ل درملنې وروسته رخصت شوی دی د دې اورپیخي الکتر اوسه نه دی معلوم خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیوی مجلې پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د لاندې خبري برخه اوریدو ته
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د ناروی د کډوالو د شورا مشر خبرداري ورکوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د مرستو ځنډیدل به په افغانستان کې زیانګالو په تیر خزو او بې ځای شویو کسانو ته د مرستو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی ترامپ د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو سره سم لسګونه اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په ترڅ کې د بهرنیو پراختیایي مرستو د ځنډیدو ترڅنګ په یو فرمان کې امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان څخه هم وېستله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ناروی د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلند وای د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د نوي ورځو لپاره د مرستو ځنډول په افغانستان کې بې ځای شو او لوګو نجونو لپاره یو وحشتناک خبر دی. خغلی ایګلند د څرګندونه پرون سیشن په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې کړی او زیاته کړی چې کله امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا دا مسله استثنا نشي موږ به اړ شو چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مرستې نور هم کم یو د جنو لپاره خزینه مرستندوی کارکونکو له دندو ګوښه کړو. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه د لوړې لپاره ځای کول یو ورځ وروسته د سیشن می پرستو اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې د یو لمخې د امریکا ټول بهرنی پرختیایي مرستې د نوی ورځو لپاره ځنډول کیږي ترڅو دا ورزوي چې آیا دا مرستې د دې ادارې د بهرنی سیاست له اهدافو سره سمون لري او ماسر دي کنه. د ناروی د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلند چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی وای په افغانستان کې د بشري اړتیاو د کمولو لپاره نړیوال مرستې اړینې وي خو هغه مخ په کمیدو دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې نوموړي وویل چې د افغانستان وګړي د نړۍ له یو تر ټولو سخت بشري بحران سره مخامخ دي او نړۍ هم ورته شاک کړی دی. د چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وای امریکا د نړیوالو مرستندوی ادارو ستر تمویلونکو دا او په دې کې شک نشته چې دغه اقدام په افغانستان کې بشری او د رغونې چارې تر اغیز لاندې راولي.
د امریکا له لوري د هر ډول مرستو بندیدل او په کې ځنډ د افغانستان پر خلکو او ټولنه باندې مخامخ اغیز لري ځکه له یو لوري د افغانستان د کار د مارکیټ یو برخه د امریکا په پراختیایي مرستو باندې متکیده او ډېرې موسسې او نهادونه لامدغو مرستو پروژې چلوي او د دغو پروژو په تطبیق کې هم ډېر خلک په کار بوختي. دا یو اړخ دی او هغه منفي اقتصادي تاثیرات چې د دغو پروژو په درېدو سره برازي یا دغو مرستو په ورتګ سره چې بندیږي او دا مهال په کې لسګونه خلک هم په کار دي او هم ترې هغه خپل ورځنی ژوند چلوي نو په غوی به مخامخ منفی غیز ولري.
د ښاغلي شهاب په خبره د امریکا د پراختیایي مرستو بندیدا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم منفی غیز ولري ځکه د افغانستان اقتصاد لا هم تری وهده پر بهرنیو مرستو متکی دی. متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو نړیوالو ادارو د پروګرامونو د تمویل په برخه کې مرسته کوي چې ډیری پروګرامونه له مخې د امریکا د کانګرس لخوا تمویل شوي او ورسره ژمنه شوې ده. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ هم دارنګ دی یو بل اجرایوي فرمان لمخې متحده ایالات د روغتیا له نړیوال سازمان څخه باسي له هغه سازمان څخه چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیايي خدماتو په ترسره کولو کې لوی ونډه لري. د دې سازمان یو جګپوړې چارواکی وای په افغانستان کې په میلیونونو وګړي لومړنۍ یا اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري او دا هیواد د روغتیا په برخه کې ډیر لاسنیوي ته اړتیا لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام مشر مایک رایان چې افغانستان ته سفر کړی او د کابل په ګډون د دې هیواد یو شمېر روغتونونو او روغتیايي مرکزونو څخه یې لیدنې کتنې ترسره کړې. پرون سیشن به د دې سازمان په ایکس پانه په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیون وګړي دوامدار روغتیايي ملاتړ ته اړتیا لري. د هغه په خبره شاوخوا 9.5 میلیون وګړي اساسي روغتیايي خدماتو او څه باندې 2 میلیونه آن لومړنۍ روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. خځې او ماشومان له ډیرو خطرونو سره مخ دي او نږدې 8 میلیون وګړي د شدید خوارزوکۍ له خطر سره لاس کریوان دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د جګپوري چارواکي هم دارنګ وویل چې په افغانستان کې روغتیايي سیستم کار کوي خو هغه زیات ملاتړ ته اړتیا لري. د ناروی د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلند خبرداري ورکړي چې د مرستو کمیدل به په دې هیواد کې له خزو سره مرستې له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. هغه زیاته کړه چې خزی او نجونې له غیر دولتي سازمانونو سره د بسپنې د کمیدو او په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو له امله ډېرې زیانمنې شوې دي. خغلی ایګلند له هرات ولایت څخه د ټلیفون له لارې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل افغان میرمنو او نجونو د نړۍ مشران نه دي هېر کړي چې دوی ته یې ویلي وو چې د دوی لومړی لومړیتوب تعلیم او بشری حقونه دي خو د نوموړي په خبره اوس دوی آن د کندو او هغو میندو چې د خپل کور سرپرستی کوي د ژوند معیشت پروګرامونه نشي تمویلولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین که په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو له موافقې ډډه وکړي نو خپل هیواد به ویجاړ کړي. ټرمپ ویلي دي چې ډېر ژر به له پوتین سره خبرې وکړي او د اوکراین ولسمشر هم ورته ویلي دي چې غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه پورز د لوړل مراسم ورسته سپینې مانی ته لنن او تو ورسته خبر اعلان ته وویل چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین باید موافقه وکړي او که هغه له دې کار څخه ډډه وکړي نو د په فکر روسیه به ویجاړه کړي. ترامپ زیاته کړه چې د په باور روسیه به له لوی ستونزې سره مخ شي خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ترامپ خپل څرګندونو کې چې ښکاری هغه به د پوتین د جګړې په اړه د هغه تر ټولو انتقادي څرګندونې وي وویل ډېرو خلکو فکر کاوه چې دغه جګړه به په یوه اونۍ کې پای ته ورسول شي او دوی فکر کوي چې دا به د پوتین ډېره په ګټه وي چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسیې په سلګونو میلیارد ډالر پر دغه جګړې لګولي او د تلفاتو شمېر هم شاوخوا 900,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربېره روسیې په دې کار سره خپل ګاونډیان بیرولي او د خپلې پیسې روبل د ارزښت په کمېدو سره د اروپا د ګازو له ګټور مارکیټ او همدارنګه د لویدیز له مالي مارکیټونو څخه بې برخې شوې ده. کرملن چې خپل بودیجې شاوخوا 40% پوزي لګښتونو ته ځانګړې کړي هڅه کوي چې په هیواد کې د انفلاسیون مخه ډب کړي. ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر سره د احتمالي کتنې په اړه وویل چې دی له پوتین سره ډیر جوړ راغلی او هیله مند دی چې هغه به لیوالوي چې یو توافق ترلاسه شي. ترامپ همدارنګه وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ورته ویلي چې غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وشي. ډونالد ټرمپ د ولسمشر لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه د دندې د پیلې دوه په لومړیو 40 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. خو نوموړی په دې وروستیو اونیو کې له دا ډول څرګندونو په شا شوی خو ټینګار کړی چې دغه جګړه به ډېر ژر پای ته ورسوي. د یو شمېر څېړونکو په باور دا به ګرانه وي چې په لنډه موده کې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي ځکه د دوی په وینا پوتین انګیري چې دغه جګړه ګټي او د زیاتو ځاني او مالي زیانونو سره سره دی سمدستي پای ته رسولو لپاره انګېزه نه لري. خو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې ډونالد ټرمپ به له اوکراین څخه لاس وانخلي ځکه د روسیې برای کولی شي لکه په 2021 کال کې واک ته د طالبانو په بیا رسېدو سره چې د بایډن ادارې اعتبار ته زیان رسولی ترمپ ته هم زیان ورسوي. د اوکراین د جګړې په اړه د ډونالد ټرمپ له دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون خبرداری ورکړل چې د اوکراین جګړه به سبا یا بله ورځ پای ته ونه رسیږي ځکه د نوموړي په خبره دا خورا مهمه ده چې اوکراین باید د سولې له هر ډول خبرو اترو مخکې له پیاوړي دریځ څخه برخمن شي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین له بشپړ یرغل څخه مخکې لومړی په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه خپل خاور سره یو ځای کړه او بیا یې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د دې هیواد یو لویه برخه ونیوله.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی د خبريږي خو له هغه مخ کې یو رسای راپور لرو. په افغانستان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دوی پر سازماني یا ډلېزو فعالیتونو کلک بندیز لګول شوی دی. د فعالان وایي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو په څیر د اکثرو مدني ټولنو جوازونه هم لغوه کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی خو سلګونه صنفي اتحادیه او خیریه بنسټونه یې ثبت کړي دي. اسد الله الدین په دې اړه دا تفصیلي راپور برابر کړی دی.
لبد مرغدا موږ په ځغر د ویل شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دی.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلهیز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در اټولیدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خو مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډاره یوسو کولای په حال دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې د ټولنې په جوړولو کې د ملت